درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه د مریض 1492 کال د هوت 28 او د میلادي 2012 د مارچ 11 ده. د ازادي رادیو په دې لمړی خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم، له ګوانتنامو څخه قطر ته د انتقال په اړه د طالب بندیانو پر موافقه، له افغانستان سره د جاپان د تازه مرستې، د اوږدې محاصرې له کبله د کامدیش د خلکو د ستونزو او ځینو نورو مسایلو په اړه راپورونه لرو. خو لومړی مو د دې سات خبرونو ته رابولم. افغان چارواکي وایي چې د ګوانتنامو طالب بندیانو موافقه کړې چې قطر ته انتقال شي. ملګری ملتونه وایي چې په بدخشان کې د وروستي برف کوچ په وجه لا هم 1540 تنه ورک دي، او د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر ایجنسی کې نږدې 40 تنه وسلوال سخت دریزي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی پرون وویل چې په ګوانتنامو محبس کې 15 طالب بندیانو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له پلاوي سره په کتنه کې قطر ته له انتقال سره موافقه وکړه. د افغانستان حکومت باور لري چې د دغو طالب بندیانو انتقال به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. ایمل فیضی رویټرز خبري اژانس ته وویل موږ هیله لرو چې دا به د سولې د حلو ځلو لور ته یو مثبت ګام وي. په دې اړه تفصیل وروسته په یوه راپور کې اوري. ملګرو ملتو پرون وویل چې په بدخشان ولایت کې پر یوه کلي د تیرې اونۍ د واورې د شویدو په نتیجه کې لا هم 1540 تنه بې درکه دي، او باور دی چې درست مړه شوي دي. افغان چارواکو پرون د ملګرو ملتو تر اعلان مخکې وویل چې د بدخشان ولایت د شیکۍ ولسوالۍ په پیښه کې چې د مارچ په 4 نیټه شوې وه 15 تنه مړه شوي دي. البته افغان چارواکو د مړو شمېر د موندل شوي جسدونو پر اساس 15 تنه ښوولی و. خو ملګرو ملتونه وایي چې په دې سیمه کې واورې 15 تنه مړه کړي، او په راتلونکو څو اونیو کې کیدای شي سخت سیلونه وبهیږي ځکه چې واورې مخ په ویلې کېدو دي. د ملګرو ملتو په خبر پاڼه کې زیاته شوې سیمې ته د هلیکوپترو په وسیله تګ ممکن نه دی ځکه چې هلته لا هم د واورو د شویدو او نورو راشو د راتلګ خطر شته. د آغا خان فاونډیشن د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام او د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت مصیبت ځپلو کورنیو ته د خوراکي موادو او درملو مرستې رسولې دي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ سربند چې د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې موقعیت لري له جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که د دې سربند چې 1,60,000 جریبه مځکه خړوبوي غم ونه خوړل شي، د سیمې اوسیدونکي به له سختو کړاوونو سره مخامخ شي.
پروسه کلی ما یو خپل ځان سره حساب وکړه شل جری په ځکه مې درلو ده ما خپل مشکل چې پیدا کړي ما ته 5,00,000 روپۍ افغاني ما ته خساره راغلی نو تا فکر وکړ چې 1,60,000 چې وشي حساب کړم کم زراته ورسې.
د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت وغوښتل چې د کانال د پاکولو لپاره دې له دوی سره مرسته وکړي. د همدې سیمه نړۍ خبرونه. پاکستانی چارواکو ویلي چې د شنبه په ورځ په باړه کې د پوز او وسلوالو ترمنځ په نشته کې لښتلشه 9 تنه وژل شوی دي. نشته په داسې حال کې شوی چې د پاکستان پوز د پوزي هلیکوپټرو په ملاتړ د باړې په شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ په عملیاتو پایل وکړ. د خیبر پښتونخوا یو سیمه ییز چارواکی سید احمد جان ویلي دي چې په دې نشته کې د وژل شویو له ډلې 8 تنه وسلوال او یو شمیر ملکیان هم شامل دي. خپلواکو سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې ځکه چې سیمې ته تګ ممکن نه دی. په دې اړه وروسته تفصیل په راپور کې اوري. د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون د عربي ټولنې استازي کوفی انان ته وویل چې حکومت هر هغه صادقانه اقدام ته چې په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي تیار دی. بشار اسد پر تروریستانو تور ولګاو چې د روان بحران د حل لپاره لارې بندوي. د سوریه دولتي خبري اژانسونه د بشار اسد په حواله وایي چې سیاسي مذاکرې د وسلوالو تروریستي ډلو د فعالیت په صورت کې نشي کامیابېدی. د ملګرو ملتو پخوانی سرمنشي کوفی انان له بشار اسد سره د خپلو خبرو په اړه مطبوعاتو ته له څه ویلو ډډه کړې ده. خو د ملګرو ملتو په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې کوفی انان د سوریې د حالاتو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. د سوریې د کړکېچ په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف او د قطر صدراعظم شیخ حماد بن جاسم ال ثانی پرون اعلان وکړ چې دوی پر 50 ټکو موافقې ته رسیدلي دي. لافروف ژورنالیستانو ته وویل د خبرو په نتیجه کې پر 50 ټکو موافقې ته ورسېدو. اول باید تشدد بند شي او هغه کله هر لوري څخه وي باید پای ته ورسول شي. بل دا چې باید د څارنې یو بې طرفه او خپلواکه میکانیزم رامنځته شي. بهرنۍ مداخلې باید پای ته ورسېږي. ټولې سوریې ته باید له هر ډول خنډ څخه پرته بشري مرستې ورسېږي او له سیاسي لارې د ستونزې د حل لپاره باید د کوفی انان د هڅو ملاتړ وشي. د سوریا اپوزیسیون د کوفی انان د وړاندیز پر اساس د بشار اسد له رژیم سره خبري رد کړې دي. راپورونه وایي چې په روسیا کې د وروستیو انتخاباتو په ضد ګڼ شمېر اعتراض کوونکي پرون د مسکو د پولیسو لخوا نیول شوي دي. زرهاو کسانو پرون د ډیموکراسۍ په پلوۍ او په روسیه کې د مارچ د میاشتې په څلورمه د جمهوري ریاست انتخاباتو د غندلو لپاره لاریون وکړ. په روسیه کې د کیڼ اړخي حرکت مشر سرګی اودالتسوف هم د ونیول شو. اودالتسوف د روټرز خبري آژانس ته وویل چې د روسیې اوسنی مشران مشروعیت نه لري. موږ د روسیې اوسنی چارواکي په رسمیت نه پیژنو. منتخب ولسمشر مشروعیت نه لري. موږ ته لازمه ده چې له دې موقف سره سم عمل وکړو. پولیس اټکل کوي چې په مسکو کې شاید لږ تر لږه 10,000 کسان د دې مظاهرې لپاره راغونډ شوي وو. خو د لاریون کوونکو له لوري ویل شوي دي چې د 15 او 10,000 په شاوخوا کې خلکو په مظاهره او لاریون کې برخه اخیستې وه. د روانې خبری مجلې په دوام کې د ولسمشر کرزی د وایان له قوله به واوري چې وایي طالب بندیانو له ګوانتنامو قطر ته له لیږدو سره موافقه کړې. خو آیا امریکا هم ورسره موافق دی؟ جاپان له افغانستان سره د 112 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته وکړه. وسلوالو سخت دریزو په بادغیس کې یو ښوونځی وسوځاو. د نورستان د کامدیش خلک له اوږدې محاصرې په تنګ دي او دا په داسې حال کې ده چې پولیسي شکایت لري چې معاش نه ورکول کېږي. افغانستان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې 10 کاله نور هم د ماین پاکۍ په برخه کې مرسته ورسره جاري وساتي. د دې او ځینو نورو مطالبو تر څنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. تاسې زموږ شخله آزادي راډیو څخه اورئ. آزادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوست او گردیز کې په اف ام 3.15 چپه لا صفه او واسي اوریدای شي. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی پرون وویل چې په ګوانتنامو محبس کې 50 طالب بندیانو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له پلاوي سره په کتنه کې قطر ته لتګ یا انتقال سره موافقه وکړه. د افغانستان حکومت باور لري چې د دغو طالب بندیانو انتقال به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. له ګوانتنامو څخه د طالب بندیانو انتقال د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو او له جګړې څخه د طالبانو د راګرځولو لپاره له دې ډلې سره د خبرو د پایلولو په خاطر د امریکا د طرحې یو برخه ده. ایمل فیزی روټرز خبري آژانس ته وویل موږ هیله لرو چې دا به د سولې د حل ځل لور ته یو مثبت ګام وي. که طالب بندیان ولېږدول شول دوی به د خپلو کورنیو له غړو سره په قطر کې یوځای شي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د جمهور رئیس حامد کرزی ویان دی مل فیزی ویلی چې د ګوندنامو څخه خطر ته د دې بندیانو د انتقال د پلان د عملی کېدو په صورت کې به دغه کسان د خپلو کورنیو سره یو ځای شي. خو رویټرز دی کې چې د تیرو څو میاشتو له پټو ډیپلوماتیکو هڅو سره هم دا نه ده څرګنده چې د زندانیانو د لېږدولو پلان به عملي سي کنه. په دې اړه چې د طالبانو رهبران به وتوانېږي چې د دې ډلې سخت دریځي او د ټیټې کچې غړي چې د خبرو مخالف دي مذاکرو ته قانع کړي اندېښنې موجودې دي. د جمهور رئیس احمد کرزی حکومت مخکې د طالبانو د 15 لوړ رتبه غړو له انتقال سره موافقه کړې ده، خو یو شمېر امریکایي مقامات وایي دا 15 کسان چې اوس یې قطر ته د انتقال پریکړه کېږي له ډېرو خطرناکو کسانو دي. مخکې تر دې چې د جمهور رئیس باراک اوباما اداره په رسمي ډول د امریکا کانګرس ته د دې کسانو د خوشي کېدو د امکان خبر ورکړي، د کانګرس دواړو ګوندونو یو شمېر سیاسي رهبرانو د دغو کسانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د رویټرز اژانس ویلي چې ډېر ژر به د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول قطر ته ولاړ سي تر څو له طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکرو په اړه له قطري چارواکو سره وګوري. ښاغلی موسازی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر به ډېر ژر قطر ته ولاړ سي، خو تر هغه مخکې به سعودي عربستان ته هم ځي. رویټرز وایي چې یو افغان مقام د زلمی رسول دغه سفر ډېر مهم ګام بللی دی، خو داسې نور عوامل شته چې د سولې د هڅو د پیاوړي کېدو او یا ماتې سبب ګرځېدلی سي. د رویټرز په حواله یو عامل د پاکستان حکومت دی چې له کلونو راهیسې پر طالبانو نفوذ لري او له هغوی ملاتړ کوي.
خو په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ ویندوی کیتلین هایډن وویل د امریکا متحده ایالاتونو له ګوانتانامو څخه بل ځای ته د کوم طالب بندي د انتقالولو په اړه تر اوسه پورې هیڅ راز پریکړه نه ده کړې. د همداراز ویل موږ په هغه موقعیت کې لا نه یو چې د کوم بندي د انتقال په اړه خبرې وکړو، خو د ګوانتانامو د محبس د بندولو هدف د درک وړ دی او ټول پرې پوهیږي. د سپینې ماڼۍ ویندوی همداراز ویل په مجموع کې له ګوانتانامو څخه د هر بندي د انتقال په اړه هر راز پریکړه به د امریکا د قوانینو او د کانګرس په مشوره کیږي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
جاپان له افغانستان سره د شپږو بیلابیلو پرختیایي پروژو د بشپړولو لپاره له 110 میلیونه ډیره مالی مرسته وکړه. د دې بلا عوض مرستې تړون پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال او په افغانستان کې د جاپان د سفیر ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. په دې اړه نور تفصیل معصوم میوند وړاندې کوي.
تاکل سوی چې د جاپان دغه 110 میلیون ډالر مرسته به په افغانستان کې په شپږ مهمو پراختیایي پروژو ولګول سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وویل چې دغه پروژه به د جاپان د پراختیایي ادارې په همکاري او د افغان حکومت د اړوندو ادارو لخوا بشپړ سي. جاوید لودین چې د شنبې په ورځ په کابل کې د جاپان له سفیر سره په دې اړه تړون لاسلیک کړ، د هغو پروژو یادونه وکړه چې د جاپان په دې نوې مرسته به بشپړ سي.
هغه پروژې چې په دې تړون کې شامل دي ډیری مهمی دي. د کابل په هوایی ډګر کې د الوتکو د تمځای پراخول، په بامیانو کې د ترمینل او رنوی پراخول او جوړول، همدارس په کابل کې د سړک جوړول او پراخول دي. تمه ده چې په کابل کې د کمپیوټر ساينس په هنځي ودانی جوړ کړي او په نورو برخو کې ورسره مرسته وکړي. یو بل پروژه د کابل په حساب کې د اوبو لګولو، سړک او نورو برخو لپاره ده. د جاپان لخوا نقدي مرسته ده چې هر کال د مالی وزارت سره کړي ده.
د تړون د لاسلیک پروخت په کابل کې د جاپان سفیر جیرو تاکاهاشی وویل چې دغه نوې مرسته د هیواد اوږدمهاله مرستو د ژمنې نښه ده. شنغلی تاکاهاشی په افغانستان کې د خپل هیواد د شاوخوا 590 میلیون ډالرو پنګه چونی خبر هم ورکړ. پر دې شپږو پروژو سربیره به د جاپان حکومت د رواني مارچ میاشتې په پای کې اضافي پانګونه اعلان کړي چې ټول ارزښت به 515 میلیون ډالر وي.
خبری مجله اوري.
د نورستان کامدیش او برګ مټال ولسوالیو ته تللې لارې هسې هم اسانه نه دي، خو له یو کال راهیسې د لارې وسلوالو طالبانو بندي کړې دي. دلته حکومتي مامورین له تیر یو کال راهیسې په محاصره کې دي، خو د سیمې د اوسیدونکو په وینا تر اوسه پورې د دې محاصرې د پای ته رسولو لپاره چا اقدامات نه دي کړي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې راپور لري.
د کامدیش امنی قومندان بریالی په سټلایټ ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له یو کال څخه د دوی سیمې ته تللی سړک وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر وړاندې تړلی دی او لامل یې په کامدیش کې پرتو افغان سرتیرو او نورو مسولینو ته هیڅ ډول خوراکي مواد نه رسیږي.
پاکستانیان
ها هغه ویل د افغانستان په مرکز کابل کې پراته دولتي چارواکي د دوی د ستونزو د حل لپاره هیڅ فکر نه کوي او دوی ته چې کوم محلي پولیس ورکړل شوی د یو کال څخه را په دیخوا ورته تنخواه نه ده ورکړل شوی. د نورستان والی تمیم نورستانی په تلیفون ازادي راډیو ته هم ومنله چې له یو کال څخه په کامدیش کې پراته دولتي کارکوونکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی هم د لارې د خلاصون او د محاصرې د ماتولو دپاره د کورنیو چارو او دفاع وزارت مشرانو سره خبرې کړې دي او په نږدې راتلونکي کې به په سیمه کې عملیات پیل شي. د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي وایي چې څو ځله ورسره د دولت لوړپوړو چارواکو د لارو د خلاصون په اړه ژمنی کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي.
دا هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضی وایي چې په ګوانتانامو بحبس کې 15 طالب بندیانو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له پلاوي سره په کتنه کې قطر ته له انتقال سره موافقه وکړه. ملګرو ملتو پرون وویل چې په بدخشان ولایت کې پر یوه کلي د تیرې اونۍ د واورې د شویدو په نتیجه کې لا هم 115 تنه بې درکه دي او باور دی چې درست مړه شوي دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د شنبه په ورځ په باډه کې د پوز او وسلوالو ترمنځ په نشته کې لښت لږه 9 تنه وژل شوي دي. د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون د عربي ټولنې استازي کوفی انان ته وویل چې حکومت یې هر هغه صادقانه اقدام ته چې په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي تیار دی. او راپورونه وایي چې په روسیه کې د وروستیو انتخاباتو پر ضد ګڼ شمېر اعتراض کوونکي پرون د مسکو د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تاسیز مجغله ازادي راډیو څخه ورې ساعت 9:00 او 10 دقیقې دي. د رواني خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو خو تر دې مخکې بل جان قال کوزي څخه ورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورسپارې پورسته کړه کې افغان چارواکو ته د زندانونو د سپارلو په اړه مقاله لیکلي او په پیل کې لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن او د افغانستان دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ د تفاهم یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به یې په تدریجي ډول د باګرام زندان چارې چې دا مهال شاوخوا 3000 تنه پکې بندیان دي افغانانو ته وسپارل شي. وال سټریټ جورنال زیاتوي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي تړون د لاسلیک په مخ کې یو ستر خنډ همدغه مسله یعنی افغان ځواکونو ته د زندانونو د چارو سپارل ول. امریکایي چارواکي هیله مند دي چې په راتلونکي مې میاشت کې د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو له مرکزي غونډې مخکې به له افغانستان سره د ستراتیژیکي تړون معامله ترسره شي. امریکایي چارواکي دا هم وایي له افغان حکومت سره به د دغه تړون له لاسلیک کولو وروسته د 12 میاشتو په موده کې د زیاتو جزئیاتو لرونکی دوه اړخیز امنیتي تړون هم لاسلیک کړي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي امریکایي او افغان چارواکي دا مهال خپل پام د شپې لخوا د امریکا د خاصو ځواکونو د عملیاتو مسلې ته اړوي ترڅو د حل یو لار ورته پیدا کړي. جمهور رئیس کرزی غواړي د شپې لخوا دا ډول عملیات باید بند شي او وایي دا د افغانانو په کورونو یرغل دی. خو د امریکا پوز وایي د شپې عملیات پر طالبانو او وسلوالو باندې د فشار لپاره ضرور دي. رویترز اژانس له ګوانتانامو زندان څخه د یو خاص افغاني هیئت د کتنې په اړه یو تحلیلي مضمون لیکلی او د پیل په کرښو کې راغلي د افغانستان د حکومت یو هیئت په روانې اونۍ کې له ګوانتانامو زندان څخه کتنه وکړه او غواړي له دې زندان څخه د طالبانو 15 تنه بندیان خوشي او قطر ته انتقال کړي. په دې کار سره د جمهور رئیس بارک اوباما اداره د سولې د خبرو پیل ته یو انچ نور هم نږدې شوه چې په نتیجه کې به د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. رویتر زیاتوي په افغاني هیئت کې د جمهور رئیس حامد کرزي 2 تنه سلاکاران ابراهیم سپینزاده او شایده عبدالی هم شامل دي چې دا دواړه کسان د سولې د عملی پر حساسیت خپوري. آژانس لیکي سپینی ماڼۍ او دفاع وزارت دواړو له ګوانتانامو زندان څخه د افغاني هیئت د کتنې په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. رویترز لیکي د جمهور رئیس اوباما د سولې دا پلان چې یو کال وروسته په ډاګه شو متحده ایالاتو ته دا تاریخي فرصت برابروي چې د افغانستان د روانې شخړې د ختمولو لپاره چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حملو وروسته پیل شوې منځګړتوب وکړي. دې لس کلنې جګړې ستر بشري او مالي تاوانونه هم رامنځته کړي دي.
د د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یوه ښوونځي ته اور ورته کړی شوی. چارواکي تور لګوي چې دا کار طالبانو کړی. که څه هم تر دې مخکې ښوونځي د طالبانو له لورې سوځول شوی، خو طالبانو د بالا مرغاب د ښوونځي د سوځېدو مسؤلیت نه دی منلی. شرف الدین ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د بادغیس د بالا مرغاب ولسوالۍ د ساغزو د کلي ښوونځي ته اور ورته شوی چې دغه ولایت د والي ویان سی شرف الدین مجیدی عاملین طالبانو بلل زیاته کړی دي دینی کتابونو تر څنګ غنه درسي توکي لمنځه لاړل او پورانی دوی د سلګونه سیمه ایزه ماشومانو د زده کړې ځای په کندواله ووخت. که څه هم د بادغیس دولتي مسؤلینو د جدي لټونه واسطي عاملین وسلوال طالبانو بلل خو د یادې ډلې په ویاندی قاري محمد یوسف احمدی په یوه لیږل شوي ټلیفوني پیام کې رسنیو ته پیښه کې د خپلو سړیو لاس لرل رد کړه. راوړي وه چې عامل د جنایتکاره کسانو کار ده. د ښوونځیو سوځونه ښوونکو او زده کوونکو ته مرګونو تهدیدونه څه نوې خبره نه ده. څو کله رئیس د هیواد ګوټ ګوټ کې تکرارېدل، ولې غربزون ولایتو کې پېښې کمې؟ د بادغیس تازه پېښې معارف دوسته کسانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. خو پوښتنه دا ده چې دغه ولایت بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ښوونې بهیر څه ډول دی. د هغې ولسوالۍ یوه استوګن شرف الدین امرخیل چې اوس د هرات پوهنتون کې محصل ده وویل سیمه کې لا دمخه د مکتب دروازې بندې او جګړو کې ښکېل ټول اړخونه خیال نساتی.
غاب ولسوالی کې چې دا مکتبونه بالکل بند دي او بل لوی کار چې دولت کړی دی هغه دوی خپل اتللی دي. په ځای کې مثال پوخته پوختکاری دم لکه مکتب دوی اړه تاړولی دي. دا اوس مثال دا اوس دوی اړولی په مکتبو کې نم د میرانزو مکتب دی، د بارکزو مکتب دی، بشکاړول د سیړانو مکتب دی. دا لوی لوی کړی دي. د سیړانو دی، د قپچاغ په نامه کلی دی، هغه دا په مکتب بل د اکازو مکتب دی. اکازو مکتب تقریبا مشکل دی مخامخ دی. نو هر ورځ مثال ماس ډر جنگ سي دغه ځوان کاری رتوب کاری رمسا ټنګانی راوستي د سین په غاړه باندې دا مکتب دی.
حکومتي مامورین بیا نه مني چې ګوا کې د خونځو او ودانې یا نګ دي سیمه کې به نظامی مراکز وي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې دې په افغانستان کې د ماین پاکۍ ادارې تمویل کړي. د دې ادارې مشر د څرګندونې پرون په کابل کې په هغه غونډه کې وکړي چې له یو شمېر کورنیو او بهرنیو موسسو سره د ماین پاکۍ په برخه کې د همکارۍ او همغږۍ د تړون د لاسلیک کولو لپاره جوړه شوې وه. په دې اړه زکیه غیاسي نذیر راپور لري.
د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي سره له دې چې په افغانستان کې له تیرو کلونو راهیسې د ماین پاکولو په برخه کې ډېرې موسسې کار کوي، خو لا هم 618 کیلومتر مربع ځمکه په ماینونو ککړه ده او هر میاشت 13 تر 14 تنو ته مرګ ژوب لړوي. دا د ادارې مشر دایم کاکړ له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي څو په افغانستان کې د لسو کلونو لپاره د ماین پاکولو پروګرام تمویل کړي. ښاغلی کاکړ وایي که څه هم دوی دغه غوښتنه په خصوصي مجلسونو کې له نړیوالو همکارانو سره مطرح کړي، خو وایي چې دا غوښتنه به یو ځل بیا د جنیوا په کانفرانس کې په نړیواله کچه مطرح کړي.
د مارچ باندې یوه لویه غونډه ده په جنیوا کې، هلته زه هم بیا ځم. نو هلته بیا موږ کوشش کوو چې په هغه عمومي غونډه کې کوم در چانس پیدا شو هلته دوی نه بیا خواهش کوو چې افغانستان د یادمونو ځای او افغانستان سره کومک وکړي.
ښاغلی کاکړ چې د شنبه په ورځ د ماین پاکۍ له اوو موسسو سره د همکارۍ او همغږۍ د رامنځته کولو تړون لاسلیک کولو وویل چې وروسته له دې به د ماین پاکۍ ټولې موسسې له دوی سره په همغږۍ خپلې چارې مخته وړي. نوموړي همداراز وویل چې د دې تړون له مخې هغه موسسې چې د کار په مهال له ستونزو سره مخ وي د ستونزو په هواري کې به په ګډه کار ورسره وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې نوی مشر به د افغانستان په وړاندې د دې ادارې په پالیسۍ کې کوم ژور بدلون رانولي. د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI په بیا بیا د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو څخه په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورنه شوې ده. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی جنرال ظهیر الاسلام د احمد شجاع پاشا پر ځای د ISI نوی مشر ټاکلی دی. زبیر ژمن د نوموړي د ټاکنې په اړه له کارپوهانو سره شخیدلی او دا راپور چمتو کړی.
که څه هم افغان چارواکي د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د نوي مشر په توګه د ظهیر الاسلام پر ټاکنه کوم نظر نه ورکوي، خو یو شمیر کتونکي بیا له نوموړي د افغانستان په وړاندې د ISI په پالیسۍ کې د کوم ژور بدلون تمه نه لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي د ظهیر الاسلام د راتلونکو کړنو په اړه قضاوت کول به له وخت نه مخکې وي، خو له نوموړي بیا هم یو مخ د ISI د پالیسۍ د بدلولو هیله نه شي کېدلی. خو ښاغلی سعیدی چې تل د افغانستان په اړه د ISI پر پالیسۍ سخت انتقادونه کوي وایي ظهیر الاسلام د پاکستان په پوځ کې بد نوم نه لري، نو ممکن د نورو په شان مداخله کوونکی ونه اوسي.
افغانستان په واره کې هم تاسو معلوم ده چې د پاکستان او اردو هم ستراتیژي لري، ISI هم ستراتیژي لري. شاید دغه سړی ژر نه شي کولی چې ټول ستراتیژي برباد کړي، نوې ستراتیژي به تطبیق کړي. په مرور امیدوار یو چې دغه سړی له نورو په اساس دومره مداخله ګر نه وي د افغانستان په مور.
بلخوا ځینې افغان کارپوهان د ظهیر الاسلام ټاکنه کوم بدلون نه بولي، ځکه چې په وینا یې نوموړی د پاکستان د لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی نږدې همکار پاتې شوی دی. افغان لیکوال او ژورنالیست صدیق الله بدر:
زه په دې فکر کې یم چې ظهیر الدین هغه سړی دی چې جنرال اشفاق کیانی تر لاسه کار کړی دی، د هغه پالیسي او د هغه نظر تعقیبوي. او موږ تاسو په دې ښه پوهیږو چې اشفاق کیانی د افغانستان په نسبت داسې مثبت نظر نه لري.
ښاغلی بدر وویل چې پاکستان لا هم په افغانستان کې خپل ستراتیژیک عمق ته د رسیدو لپاره د لاسوهنې له پالیسۍ لاس په سر شوی نه دی، خو نوموړی وایي ښایي پاکستان یوازې د موقت وخت لپاره د سیمې په پالیسۍ کې بدلون راولي، ځکه د بدر په وینا دا مهال له سختو نړیوالو فشارونو سره مخ دی. ځینې افغان چارواکي په دې اندي چې د پاکستان ملکي حکومت ورسره په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره د همکارۍ نیت لري، خو په پوځي او استخباراتي کړیو یې بدګمانه دي او له وسلوالو مخالفینو یې په ملاتړ توره نه وي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر او ورغزو کې د دولتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ په تازه نشټو کې په لسګونو تنه وشل شوي. د نشټې تیر ورځ غرمه مهال پیل شوې چې د ورستیو راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې د شپې تر ناوخته پورې روانې وې. خیبر او ورغزي هغه سیمې دي چې بیلابیلې سخت دریځې وسلوالې ډلې پکې فعال دي. جزئیات له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال په راستولي راپور کې واورئ.
په پیښور کې د پوځ د عامه اړیکو د دفتر یا ISPR د ویان له لوري په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې په دین خطو کې 9 وسلوال مخالفین وژل شوي او نامعلوم شمیر نورې ټپیان دي. په اعلامیه کې د یو افسر په ګډون د 3 دولتي سرتیرو د وژل کېده او 8 تنو نورو د ټپي کېده خبر هم ورکړل شوی. د راپورونو له مخې د شنبې په ورځ ماسپښین مهال پوځي ځواکونه د باډې په عالم ګودر نومي سیمه کې پر ورځنۍ ګزمه روان و چې د ناڅرګند وسلوالو له لوري پرې د سپکو او درنو وسلو برید وشو. یو ځایي اوسیدونکي چې نه یې غوښتل غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل وروسته تر هغې چې جګړې زور واخیست د پوځ کومکي ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر مشکوکو وسلوالو حمله وکړه چې د درنو وسلو غږونه تر لرې پورې اورېدل کېدل. ځای خبریال فاروق قبریدی له سیمینه د تلیفون پر لیک ازادي رادیو ته وویل چې له دین خطې سم دستي ورسته د باډې پر یو شمیر کلیو او بانډو د درنو توپونو ګولې لګیدلې چې په ترڅ کې اول سوتنو ملکیانو ته هم مرګ ژوبل واوخته.
په دې کې سلور کا سات په شلو بر کې مړشول او درې کا سا ژوبل شوی دی. هم دا شانتې د کومه کاخیل کلنګا او کاخیلو مرګي. په دې کې زنانا او ماشومان بوډاګان دا اولګیدل.
نو موړی وای تر اوسه دا نه د څرګند چې د ولسی خلکو پر کورونو دولتي ځواکونو که سخت دریځو وسلوالو بریدونه کړي، خو یو بل ځایي خبریال چې نه یې غوښتل نو موغږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې سخت دریځي وسلوال په دې کچا لوی وسلې نه لري. ازادي سرچینې وای چې د باډې په سپا اکاخیلو شلوبر او څو نورو سیمو کې د شپې تر ناوخته پر کلیو او بانډو باندې په وقفه ایز ډول د توپونو ګولې ورېدې او ښایي ملکیانو ته د وروښتې مرګ ژوبلې شمیر تر دې هم لوړ وي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه وطن چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي چې زما هیله له دولت څخه دا ده چې زموږ په ولسوالۍ کې د حزب اسلامي په نوم کسان پاټکونه اچوي، په مسجدونو کې د خلکو نه موبایلونه اخلي، د جومات د جوړولو په نامه د خلکو په زور پیسې ټولوي، د دغو کسانو مخه ونیسي. قدرت الله له ننګرهار ولایت څخه را لیکلي چې د خوږیانیو اوسیدونکی دی. دی وایي چې د خوږیانیو ولسوالیو سړک په ډېر بد حالت کې دی. له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا سړک ژر تر ژره جوړ کړي. خالد هم د ننګرهار له پوهنتون څخه را لیکلي دي او ویلي دي چې د حقوقو د پوهنځي محصل دی. دی وایي په ننګرهار کې د ټولو ولسوالیو سړکونه پاخه شوي، یوازې د شیرزاد ولسوالۍ سړک له پخوالي پاتې دی، یعنی خام دی. خلک یې د زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. له حکومت څخه زموږ هیله دا ده چې جدي پام ورته وکړي. ستاسې لا زیات پیغامونه به